السلام علیکم دا مشال لیډیو دا زانی سجمل بدر سره په روانه خبرونه کیم او ریدونکو مشال لیډیو تصویر کتا سو پخپلو موبایلونو کې د مشال لیډیو اپلیکیشن نیوی چولې غواچوي د غیل لارې هم تاسو د مشال لیډیو خبرونه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
په روانه خبرونه کې درته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا ریپورت د لیکوال حنیف خلیل پاړه دی. ډاکټر حنیف خلیل د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پاکستانی مطالعاتو مرکز مشر دی. هغه د پښتو ادب د یو څېړونکي په حیث مشهوره دی او تر اویاو زیات کتابونه یې لیکلي دي. د دا کتابونه په پښتو، اردو او انګلیسي کې لیکلي دي. هغه په پښتو کې پی ایچ ډی او په اردو کې ماسټري هم کړې ده. زموږ همکار راشد خټک له ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې او دا تفصیلي رپورټ یې را لېږلې ده.
ډاکټر حنیف خلیل د پښتو په معاصر ادب کې د سیړنې او کره کتنې په حواله یوه پېژندل شوې نامه ده. هغه په مجموعي توګه تر اویا زیات کتابونه لیکلي دي. د هغه د کتابونو موضوعات او ژبې هم جلا جلا دي. هغه په پښتو، اردو او انګلیسي ژبو کې لیکل کوي. ډاکټر حنیف خلیل په کلاسیکو شاعرانو او نوو لیکوالانو د سیړنیز کار کولو نه علاوه د کره کتنې په میدان کې هم د قدر وړ کار کړی دی او د شاعرۍ هم دوه ټولګې چاپ دي. موږ ستاسو لپاره د ډاکټر حنیف خلیل سره مرکه کړې ده چې د دوی د کارونو او د پښتو ادب ماضي، حال او راتلونکي په اړه ترې وپوښتو.
ټیمشه ډاکټر صاحب، زموږ خبرونه ته په خیر راغلې. صحت مو څنګه دی؟ طبیعت مو څنګه دی؟
ډېره مننه راشد صاحب، شکر بالکل ٹھیک ٹھاک یم، صحت مې هم ښه دی الله کرم.
ډاکټر صاحب، تاسو خو ډېر مشهور یې په ادبي حلقو کې هم او په عامو خلکو کې هم د خپل کار او زیار په وجه، خو بیا هم که زموږ اوریدونکو سره لکه خپل لنډه غونډه پیژنګلو کې چې چرته وزېږېدې، په کم کال کې وزېږېدې، زده کړې مو چرته وکړې او څه څه کارونه کوئ اوس په
زما خپل ذاتی نوم دی محمد حنیف خان او ادبی یا کلمی نوم زما دی حنیف خلیل. دی حنیف خلیل سره دا خلیل لاحقه چې دا زما د قبیله پیژنګلو هم ده، یعنی زه د خلیل قبیله سره تعلق لرم. د پېښور په برنوي کلي کې زیږیدل یم په 1903 کې د مئی په میاشت کې 12 مئی. د پلار نوم مې زین خان دی. وړومبی زده کړې مې د سپینو وړې په مډل سکول کې کړې وې، ځکه چې په نوي کلي کې سکول نو. نو تر پنځم صنف پورې په سپینو وړې کې ما سبق ویلو. بیا د شپږم نه تر لسم په اسلامیه کالجیټ سکول پېښور یونیورسټي کې ما سبق ویلو، لسم مې پاس کو. یو لسم نه تر څوار لسم پورې په آرټس کې اسلامیه کالج پېښور کې ما سبق ویلو. او بیا دا 1993 زمانہ و چې ما سوار لسم پاس کو. بیا زه راغلم پېښور پوهنتون ته په پښتو کې ما ماسټر ډیگری واخیستله، یعنی ایم اے پښتو مې وکړه په 1999 کې. په 99 کې مې په اردو ادبیاتو کې هم ماسټر وکړو. پی ایچ ډی ما په 2009 کې کړې ده، ترقی پسند تحریک او د پښتو شاعری زما موضوع. بیا دې نه پسته ما خپل چاغه سرکاري ملازمت او یا نور کارونه دي هغه ورته وي. نو دې دوران کې په دې ریډیو سره بزه تړلې و. مسلور 15 کاله ما په ریډیو کې هفتوار پروګرام کولو، ادبی کاروان د عنایت الله ضیا صاحب په مشرۍ کې، پروډیوسر ضیا صاحب. دغه دوران کې زه د اخباری صحافت ته لاړم. یو کال ما په کسوټی اخبار کې د پښتو برخې د مدیر په حیثیت کار وکړو، د سب ایڈیٹر، کشر مدیر. بیا سرخاب اخبار کې زه د پښتو پاڼې مدیر جوړ شوم. په وحدت اخبار کې ما په نیوز سیکشن کې 100 کاله کار وکړو. دغه نه پسته زما د سرکاري ملازمت دا دور شروع کیږي. لږه موده خو ما د سکول استاذي وکړه، خو په 2000 کې بیا زه لیکچرار شوم. په ڈی آئی خان کالج کې د پښتو لیکچرار وم. 2004 پورې په هغه کالج کې وم. بیا دغه شان زه راغلم د قائد اعظم یونیورسٹی پاکستانی مطالعاتو مرکز ته، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پاکستان اسٹڈیز، قائد اعظم یونیورسٹی ته د لیکچرر په حیث راغلم. نو 2004 نو اخله تر اوسه پورې زه په قائد اعظم یونیورسٹی کې یم. زما په قائد اعظم یونیورسٹی کې په پاکستانی مطالعاتو کې چې کومه څانګه ده هغه پښتونخوا ده، یعنی زما سبجیکټ پښتونخوا دی چې په هغه کې د پښتونخوا ادب، سیاست، جغرافیا، تاریخ دا هر سره زی. همدغه قائد اعظم یونیورسٹی کې زه د ډایریکټر عہدې ته راورسېدم د خپل انسټیټیوټ، او 22 کاله به کې کیږي چې دا زمو ملازمت روان دی په دې کاري ازم یونیورسيټي کې. نو اوس هم زه په کاري ازم یونیورسيټي کې یم.
ډاکټر صاحب تاسو د یو محقق په حیث مشهور یې، نسړنکار او سیړونکو او تحقیق کوونکي، خو دا راته وایي چې تاسو د ادبي تحقیق چي دی مثلا داسې شوی نه دی، خو ځکه چې فرض کوم کنه چې حبیبي صاحب وویل چې رحمان بابا چې دی هغه د مارچ په 12مه نیټه مړ شوی و، بیا کامل صاحب وویل چې نه هغه خو په اپریل کې وفات شوی و، بیا رفی صاحب وویل چې نه هغه په جون کې، بیا هیوادمل صاحب و بله نیټه یاد کړه، کلندر صاحب بله یاد کړه، امیش صاحب بله یاد کړه، ډاکټر حنیف خلیل پکې وویل چې نه هغه په دسمبر کې په حق رسېدلی و. نو د دې ګټه څه ده؟ ادب ته د دې تحقیق څه ګټه ده؟
تاسو دا خبره خو سمه ده چې مونږ په دې پښتو کې کوم تحقیق کوو، څېړنه کوو، نو ځینې وړې وړې خبرې هم زمونږ د تحقیق موضوع ګرځي چې په هغې کې څه ډېرې غټې خبرې نه وي. لکه تاسو چې د رحمان بابا د پیدایش او وفات د کلونو په څېړنه باندې پوښتنه کړې ده، داسې ده چې دا خو یو جز دی. مونږ د پوره پښتو ادب تاریخ کې مختلف ادوار چې دي په هغه دورونو کې په مختلفو موضوعاتو څېړنې کوو، په کلاسیکي ادب هم کېږي، په نوي ادب هم کېږي، خو ځینې موضوعات رښتیا هم داسې وي چې هغه ګټې ډېرې نه لري، لکه د رحمان بابا د پیدایش او وفات کلونه. خو دغه یو ګټه خو شته چې تاریخ سمول د څېړونکي کار دی. که په یو وخت کې د یو شاعر چې هغه کلاسیک وي، د نن نه 400 کاله مخکې تیر شوی، د هغه دور نوي معلوم یا د پیدایش او وفات کلونه غلط اټکل شوي او نوي سندونه په لاس راشي، نو هغه هم سمول خو پکار دي. دغه عمره ګټه خو لري چې غلطۍ به سمې شي، د مختلفو دورونو چې کوم حقایق دي هغه به مخې ته راشي. خو زه دا بیا هم ویل غواړم چې پکار ده چې مونږ په ډیرو غټو موضوعاتو کار وکړو او د خپل ادب د تحقیق هغه پټې ګوښې، هغه پټ اړخونه روښانه کړو په کومو باندې چې ضرورت ته فائده ده، ګټه ده. نو په هغه موضوعاتو هم کار روان دی، ورسره ځینې واړه موضوعات هم وي، لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، دغه وړو موضوعاتو څېړل هم بالکل بې ګټې نه دي.
ډاکټر صاحب تاسو خو تراتیا زیات کتابونه لیکلی دي، که نمونه زر زر اغستلی شره تا، ځکه چې که د اتیا کتابونه نمونه اخلی هم نو زمونږ دغه د خپرونې وخت په پوره شي. خو که داسې وایي چې یاره څومره کتابونه مو د شعر دي، څومره د تحقیق دي، څومره د تنقید دي، څومره تذکیري دي، یا څومره شرې دي، یا څومره دیوانونه مو مرتب کړي دي، داسې په لنډ توګه که دا راته ووایو نو ښه به چې زمونږ اورېدونکي خبر شي.
داسې ده چې زما د کتابونو یعنی د چاپ کتابونو شمېر اویا نه اورېدلی دی، دا په دریو ژبو کې دي، په پښتو، اردو او انګریزي کې. لږ ډېر لیکونه ما په فارسی کې هم کړی دي، په نثر کې هم، په نظم کې هم، خو کتاب زما نشته په فارسی کې، ځکه چې هغه عمره زه په فارسی پوهېږم نه چې پوره کتابونه پکې ولیکم. کوم چې زما په دې دریو ژبو کې کتابونه دي، نو په هغې کې ټول نه زیات خو پښتو کې دي. او په پښتو کې چې کوم کتابونه دي، نو یو شمېر داسې دي چې زمونږ په کلاسیکي شاعرانو دي، په رحمان بابا، په کاظم خان شیدا او دغه شان د ځینې شاعرانو دیوانونو تدوین، لکه د رحمان بابا کلیات ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د کاظم خان شیدا دیوان ما تدوین کړی دی خپلې مقدمې سره، د عبدالقادر خان خټک سلویخت حدیثونه، د صاحبزاده محمدی یو کتاب مستغاث، دغه کلاسیک سره سره بیا ځینې په شخصیاتو دي زما کتابونه، په هغې کې څو اردو کې دي، څو پښتو کې دي. نو په شخصیاتو چې کوم کتابونه دي، په هغې کې په انګریزي کې خو په خوشحال بابا زما کتاب چاپ دی، جینیس خوشحال، خو زمونږ د خپل دور په شخصیاتو باندې زیات، لکه په حمزه بابا، بابای غزل، په کامل صاحب زما درې کتابونه چاپ دي، ماه کامل، خطوط کامل او کامل په تصور کې، په همیش خلیل صاحب کتاب دی، همیش خلیل ژوند او فن، په کاکا جی صنوبر په اردو کې کتاب دی، په کاکا جی صنوبر حسین شخصیت او فن د اکادمی ادبیات نه چاپ شوی دی، په ولی محمد طوفان اردو کې، په تقویم الحق کاکا خیل صاحب په اردو کې، په سلیم راز صاحب یو تالیف دی زما چې د نورو خلکو مقالې ما تالیف کړي دي، خپل مقدمه او تفصیلات مې ورسره لیکلي دي. نو دغسې په شخصیاتو باندې زما یو برخه کتابونه دي. څه کتابونه زما داسې دي چې هغه په نوي ادب دي، لکه آینه د شلمې صدۍ په لسو جدیدو شاعرانو، پښتو ناول تحقیقي او تنقیدي جایزه هغه په ناول باندې کتاب دی، او ورسره په ځینې نورو موضوعاتو چې په هغې کې پښتو زبانو ادب کې تاریخ هم شامل دی، دا په اردو کې دی. څه کتابونه زما د ژبو په اړه دي په اردو کې زیات، لکه اردو کی تشکیل میں پشتونوں کا کردار، پاکستانی زبانوں کا تہذیبی مطالعہ، ترقی پسند ادب، کې اثرات پښتو ادب پر سما ترجمه کړی دی د انګریزانه د لانجاینس کتاب آن دی سبلایم ما پښتو کې ترجمه کړی دی عرفیت په نوم باندې ډاکټر طارق رحمان د انګریزي کتاب یو چپټر ما په پښتو کې ترجمه کړی دی پښتو ژبه په عنوان باندې د ټالستای کتاب کانفیشن ما په پښتو کې ترجمه کړی دی د اعتراف په نوم سم منظومه ترجمه ما کړی دی د عربی فارسی اردو او انګریزانه او یو څو ترجمه ورسره داسې دي چې د پښتو نه کړی دی اردو ته او فارسی ته هغه بیل کتاب دی ستا سندرې هم زما دی نو دغه شان په مختلفو موضوعاتو باندې کتابونه دي چې په دې کې زیات ماته ګران چې کوم دي هغه د کاظم خان شهدا شرحه ده چې دغه دوه جلدونه چاپ دي دوه ټوکونه او نور به چاپ کیږي او څه کارونه روان دي دې کې ډېر کتابونه مانه پاتې هم شو ځکه چې په فیل بدی تور دومره ډېر کتابونه یاد ساتلم ګران دي
په ادب کې دغه تحقیق طرف ته ستاسو توجه څنګه لاړه دغه شوق مو څنګه پیدا شو ځکه چې دا خو خشک او ګران غوندې میدان دی په ادب کې
بالکل په ادب کې دا تحقیق رښتیا هم ډېر ګران او خشک هم ورته ویلی شي داسې یو میدان دی چې کار پکې آسان نه دی څه د انسان یو مزاج وي یو جبلت وي یو فطري صلاحیت وي او څه د انسان مطالعه وي شوق وي او بیا دغه حوصله وي تحقیق خو ډېر حوصله هم غواړي نو زه چې د ادب د میدان ته راغلم نو راغلی خو د شاعرۍ سره وم شعرونه مې لیکل او په اخبارونو رسالو کې به هم چاپ کېدل مشاعرو ته به هم تلم خو زما په الکوالي کې ناسته او محفلونه داسې شخصیاتو سره قدرت ته جوړ کړه چې هغه ټول محققین وو یعنی زه په ابتدا کې د تقویم الحق کاکا خیل کلندر مومند صاحب د سولی کن کو مرکه ډاکټر شیر زمان تایزی صاحب سره ناستې حبیب الله رفی صاحب آصف سمیم صاحب په افغانانو کې ډېر مشران ډاکټر زیار صاحب پسرلی صاحب سره دی چې محقق نو خدا غوی سره ناستې ولاړې او دغه شان سلیم راز صاحب زن نکادان دوی سره زما ډېر نږدې تعلق ناستې ولاړې جوړې شوې نو که زه وایم چې د کلندر صاحب ساحو لیکونکو مرکه او د دغه مشرانو سره ناستې دی زه دې ته جوړ کړم چې زه تحقیقي موضوعاتو باندې کارونه وکړم زلمی هیوادمل صاحب سره به زما ډېره ناسته کېدل په وفا اخبار کې سره دی چې زما په افغانانو کې نور ډېر خواږه ملګري کاروان صاحب نثار صاحب عابد صاحب او مصطفی سالک خو زما د کلي نه د ماشوموالي نه ملګري وو خو دغه ملګری خو زما همزولی او کشران ورته ویلی شي دغه مشرانو چې کله زه وهڅولم چې زه دې تحقیق وکړم نو ما ابتدا کې مقالې داسې ولیکلې د افضل خان خټک د پیدایش او وفات کلونه پر رحمان بابا د کاظم خان شهدا د جمال نظری او ځلې نور چې پاغه زما حوصله افزایی ډېره خوشوه بل زما ړومبی کتاب په حمزه بابا وو نو پاغه کې تحقیق هم وو تنقید هم وو پاغه ما ته ریسپانس ډېر خراب لو نو بس چې ما شروع وکړ د ځینې مقالو نه افضل خان خټک باندې کامگار خټک باندې په حمید بابا په رحمان بابا په دغه ځینې کلاسیک شخصیاتو باندې نو هغه ریسپانس او هغه عکس العمل داسې وو چې زه تحقیق طرف ته راوستم او څه زما هغه دننه مزاج هم داسې وو چې صبر آزما کار چې دی هغه ما کولی شو د حوصلې کار ما کولی شو بیا پکې خوند ډېر وو لذت ډېر وو که یوه نوې نقطه به دې هم پیدا کړه او په علمي مباحثو کې به مو پیش کړه نو د هغې به ډېره پذیرایي کېده بیا داسې وه چې د تحقیق دا کار داسې وو چې دا به خاص طبقه ستایلو یو خو داسې کړه چې عام شاعران او عام د کم سطحي خلک سره صفتو کې نو هغه ډېر میټر کوي نه هغه ډېر اهمیت نه لري خو په تحقیق کې کار بستا چې ستایلو ډېرو د لوړې پای خلکو بستاینه کوله که ښه تحقیق بو نو بس ما ته دغه عکس العمل دغه حوصله افزایی دغه مشرانو سره ناستې او زما خپل مزاج او جبلت زه دې ته اړ کوم چې زه دې د تحقیق میدان کې هم کار وکړم د تنقید میدان کې دې هم کار وکړم او هغه د الکوالي نه چې را شروع یم یعنی ما د کالج په زمانه کې په رحمان بابا او کاظم خان شهدا مقالې لیکلې وې په کامگار خټک چې ما مقالې لیکلې زه د دولسم جمعه طالب علم وم او د تقویم الحق کاکا خیل غوندې شخصیت دغې ستاینې کړې وې چې را دا خو په ظلمو کې د تحقیق یو مزاج هم راغلی دی دې خبرو به زه دې ته تیارولم چې دا تحقیق کول پکار دي بیا ورسره تنقید کول پکار دي بیا زما مطالعه هم زیاته د اردو ادب وه نو اردو ادب کې ډېر علمي مباحث وو نو هغه به هم دته حسولم چې په پښتو کې دغه نوې خبرې راشي، تنقیدي مباحث ته هم راشي، تحقیقي دی هم راشي. دغه یو رجحان و چې تر اوسه زما په ذات او په شخصیت باندې هغه غالب دی.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واورېده. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو. ډاکټر صاحب، د ځنه خلک تحقیق کوي د خپل شوق نه، لکه زمونږ عزیز چې دی زما تربور میا وکیل شاه پکیر خیل، او ځنه خلک کوي سندی تحقیق یا تاسو ورته دغه تعلیمي تحقیق وای چې په پوهنتونونو کې څوک کار کوي، استادان وي، هغوی چې د ډاکټورا کوي، پی ایچ ډی کوي، بیا چې دا ریسرچ پیپر یې لیکي کنه، دغه څېړنیزې مقالې، دا د هغوی د کار ضرورت وي. نو په دې کې فرق څه دی په دواړو کې؟
دغه سندی تحقیق او دغه د خپل ذوق تحقیق کې وړومبی فرق خو د معیار دی. کم کار چې د یو ضرورت دپاره، د یو انکریمنت او ترقی او پروموشن دپاره کېږي، نو دغه معیار خو نه وي، هغه خو یو ضرورت پوره کول وي، او هغه د سندی تحقیقونه دي که پی ایچ ډی ده او که ایم فل دی. او بل زمونږ په دې پوهنتونونو کې د هغه معیار محققین شته هم نه، کم چې په ذوق باندې او په خپل علم باندې تحقیق شوی دی. تاسو که کمپیرزن وکړئ، موازنه وکړئ، نو په یونیورسټو کې د پروفیسرانو تحقیق ډېر سطحي دی، او بهر خلک چې کوم دي چې چا په خپل ذوق تحقیق کړی دی، هغه د ډېر لوړ معیار دی. یعنې تاسو د بهرنو خلکو تحقیق وګورئ چې پروفیسرانو نه علاوه دي. کامل صاحب وکیل وو، د هغه د پای محقق مونږ تر اوسه نه لرو. کلندر صاحب د انګریزي ادب استاد وو، ایل ایل بی یې کړی وو. همیش خلیل صاحب خو څوارلسم کړی وو او ماسټر یې هم نه و کړی. کوکاب خټک وکیل وو. په دې کې د پښتو د ادب د میدان خلق یو هم نو تقی ملحق کا خیل د عربی اسلامیات وغیرہ پروفیسر هم وو او د پختو هم وو. خدای غ تحقیق د پروفیسرانو ډیر اوچته. نو هغه کسانو چې کم تحقیق کړي دي، هغه د مشرق او د مغرب ژبیم زده کړي دي، د هغه تاریخونه هم کتلی دي، تهذیبونه هم کتلی دي، او خپل ذوق باندې داسې تحقیق کړي دي چې سنوي خبرو کې پختو ته سو ورکړو کې بخنو کې. نو هغه نه انکریمنت اخستو، نه پروموشن او نه ترقی غوښته، کار یې کولو او د پختو ادب تاریخ یې سمولو په پښتو ادب کې نوې تحقیقي بخنه کولې. بل طرف ته یونیورسيټي دی، نو هلته یو طرف ته خو د ډیګرو لپاره تحقیق کېږي پی ایچ ډی، بل طرف ته د پروموشن او ترقی لپاره د ایچ ای سی هایر ایجوکیشن کمیشن په منظورو شو رسالو کې مقالې لیکل دي چې صرف شمار پوره کېږي. دومره د لاندې سطحې مقالې دي، او بیا یو مقاله ولیکي درې څلور کسان به خپل نمونه کې هغه درې واړو ته شمارل کېږي. نو د تحقیق معیار یې سردلاندې راغوزار کو سرچپه.
زمونږ په پښتو کې چې ځینې دغه پخواني محققین دي، د دوی په وخت کې خو د تحقیق د نوي اصول چې کوم دي دا نه و راغلي، کنه په هغه زړو خطونو باندې دوی دغه کوله کار کو. لکه مثلا د عبدالحلیم اسر افغانی صاحب دی، نو که هغه تحقیق چې دی د نو اصولو په رڼا کې نه دی شوی، د هغې څه ارزښت ستاسو په خیال؟
بالکل، په یو دور کې د تحقیق نوی اصول نو، نو په هغه دور کې چې کومې اسانۍ وي، کومې وسیلې وي، کومې ذریعې وي، نو تحقیقات کېدل. خو تاسو چې کوم مثال ورکو د عبدالحلیم اثر صاحب، سره دې چې هغه ډېر عالم فاضل سړی و، په فارسی، عربي، اردو، پښتو، بلا ژبه پوهېدو، تر دې چې انګریزي نه هم استفاده کولی شوه، خو د هغې باوجود د هغه تحقیق سطحي او سرسري و. هغه کار خو ډېر زیات کړی دی په مقدار کې، خو په معیار کې احتیاط نه دی کړی. بس چې کومه خبره په زور راغلې تر دې چې هغه په خپل تحقیق کې د خوبونو حوالې هم ورکولې چې ما خوب لیدلې دی چې دا خبره داسې ده. نو دا خو نه په هغه دور کې د تحقیق په اصولو کې د منلو وړ و، او نه په نن دور کې د اصولو مطابق خبره ده. یا هغه به چې زه وایم چې د ځان نه څلور سوه کاله مخکې خبره هم کوي، نو هغه به چې زه وایم چې داسې ده، دا بالکل په هغه دور کې هم د منلو خبره نه وه. یا د علی خان قبر چې دی، دا دی او دا نه دی، دا هم د تحقیق څه داسې اهمه خبره نه وه. اثر سے پتہ ہے کہ خو ډیره خامې دی، دا د دور نه لږ وروسته ځنې نور محققین هم داسې شته چې د خپل مزاج مطابق سهل پسند او اسانې به لټولې، او بس چې سبه ولي کله دی به دا خیالو چې دا ټیک ده. خو ګورم په هغه دور کې د کامل سے باندې محققین شته، د تقویم الله کاکا خیل باندې محققین شته، او لږ وروسته دور کې بیا د همیش خلیل صاحب، کلندر مومن، اوقاف خټک، او ځینې نور ډېر تکړه محققین شته دی چې هغوی په خپل دور کې ډېرې صحیح خبرې کړې دي. نو په هغه وخت کې اصول نو، چې کوم اصول وو د هغه اصولو په رڼا کې هغه تحقیق اهم وو. دا نن چې اصول را هم غله، بیا هم دغه معیار تحقیق نه کېږي. یوازې میتډالوجي خو نه ده کنه، یوازې اصول خو نه دي، هغې دپاره علم پس منظر او هغې دپاره استناد پکار دی. نو که اوس اصول عام هم شو، استناد نشته، محنت نشته، خواري نشته، نو زموږ تحقیق خو لا د زوال سره مخ شو. د نو اصول آسانو راتللو باوجود زموږ تحقیق د هغه معیار نه دی کوم چې پخوا وو.
په اوس وخت کې ښه محققین ولې نشته، یا ډیر ولې نشته؟ د یوسو کسان نه علاوه داسې ښه مشهور محققین نشته اوس، لکه یو وخت کې کلندر صاحب هم و، اوقاف خټک هم و، همیش صاحب هم و، ټولو په دې برخه کې کار کوو. اوس په مشمار باندې یوسو کسان وي چېرته لګیاي، دا ولې تحقیق ته څوک ولې ناراضي په پښتو کې؟
اوس ولی ډیر نشته او ښه محققین نشته؟ یو وجه خو دا ده چې هغه ذوق، هغه ولوله نشته. دویمه وجه دا ده چې هغه علم او هغه پوهه نشته. درېمه وجه دا ده چې په هغه عمر ژبو پوهېدونکي نشته. او ځینې نور وجوهات هم دي چې اوس د هغه معیار محققین موږ نه لرو. لکه پخوا مو چې لرل د شلمې صدۍ په دې منظومانه کې چې موږ کوم محققین لرل، بس هغه یو دور و، په یو ځای ښه ډېر محققین و، او ټول ډېر خواریکښ، ډېر عالمان فاضلان، او دا غوی بنیادی خبره ذوق وا. بل په هغه وخت کې قدردانی وا، قدردانی داسې چې کوم محقق به یو دریافت کو، سنوي خبره به وکړ، نو دا به ډیره لویا یو کارنامه ګڼلې شو. اوس داسې دور دی چې د علم قدر نشته، د سیړنې قدر نشته، درناوی نشته، او نه هغه عمره ذوق شته، نه هغه عمره لیول شته، نه مونږ په هغه عمره ژبه پوهېږو. لکه کامل صاحب او کلندر صاحب او همیش خلیل، اجمل خټک، بہادر شاہ ظفر، یا عبدالحلیم اثر، یا اوقاف خټک، دا خلک به چې پوهېدل، نو دوی تعلیمونه هم چا د علیګڑھ نه کړی وو، چا په پنجاب کې کړی وو، چا په نورو غټو ادارو کې تعلیمونه کړي وو. د هغوی پروفیسران د ډېرې غټې پایې وو. د هغوی مطالعه داسې وه چې د ځان نه د لوړې پایې محققین یې لوستي وو. نو اوس خو تن آسانی ده، یو دوه خبرې چې زده کې هر سړي ته ځان ډېر لوی محقق ښکاري، خو وي نه. دور بدل شو، د دور تقاضې بدلې شوې، او د دور په تقاضو کې دا راغله چې قدردانی هم لاړه، علم سره شوق هم لاړو، هغه عمر لوی حوصله هم نشته، محنت هم نشته، جدوجہد هم نشته. نو بس مونږ دا معیار محققین بیا پیدا نکړې شول کوم چې د کامل سے په دور کې.
ډاکټر صاحب د شاعری دی ولې پریخوا؟ مونږ خو پیل د شاعری نه کړی او بیا تاسو پریخوا مونږ په کې پاتې کړو. اسلامي کالج کې مونږ دواړه وکړه، هغه وخت خو به مونږ د شاعرانو په حیث تلو دی غونډو ته. او زه نه شعرونه ما ته اوس هم ګورې یاد ګور، هغه یو ورځ په فیسبوک باندې چا شعر دغه کړی و ستاسې، نو ما په کې څو بیتونه ولیکل چې هغه تا ته هم نه و یاد. د قلندر صاحب ذکر و په کې، په دار پر اسن نشوه د رڼا د ناوې تور کې، سروړی قلندر به تر لاهور راځي په جنگ. اوس شعر نه لیکې دا ولې؟
بالکل راشد خان، دا خبره خو تاسو ډیره خوندوره وکړه چې مونږ شروع خو د شاعرۍ نه کړې وه. ما به ډیره دلچسپي هم پکې اخیسته په شاعرۍ کې. بیا مې چې کله ړومبۍ مجموعه چاپ کوله، تاسو چې ورته اشاره وکړه، پرخه په پرخه، نو په هغې ما لیکونه هم د ډیرو لویو شعر شناسانو او مشرانو نه اخیستي وو. سیف الرحمن سلیم صاحب، قلندر مومند صاحب، یونس خلیل صاحب، او زمونږ په نږدې ملګرو کې کاروان صاحب او حسین ګل، دوی په هغه ټولګه لیکل هم کړي وو. او د هغې نه پس مې هم لږه ډېره شاعري کوله، چې بیا ما 2022 چې ورته وایي، یعنی په 2022 کې دویمه مجموعه هم چاپ کا. ما خو لا هېڅ تر ده ویلي نه دي. او په هغې سلیم راز صاحب ډېر ښکلې لیک کړی دی، په شهاب عزیز ارمان هم پرې لیکل کړي دي. نو شاعري داسې ده راشد خان چې خوند خو کوي، هغه ذاتي تسکین ورسره ملاویږي. خو کله چې ما دا خوند واخیستو چې په تحقیق او تنقید کې ستا قدردانی زیاته کېږي یا مشران درته هرکلی ډېر وایي، نو دا مقالی او دا کتابونه زما دومره زیات شو، او دا نثر او د تحقیق تنقید را باندې دومره غالب شو چې بالکل یې شاعري را نه پاتې کا. البته ما یو کار کړی دی چې د اردو، انګریزي او د فارسی د ډیرو لویو شاعرانو ځینې کلامونه مې منظوم ترجمه کړي دي، خو دا ډیر رستو دور کې، اوس اوس یو کال دوه مخکې. په فیسبوک به ما هغه شریکول هم، په هغې به ډیر ښه ریسپانس راتلو. نو لږ ډیر هغه زما ذات کې درنه چې کوم شاعر وو، هغه مې په دې ترجمو کې هم په کار راوستلو. خو رښتیا خبره دا ده چې ما ته داسې محسوسېږي چې زه د شاعرۍ په میدان کې کوم ځانګړی حیثیت نشم پیدا کولی، او نه مې داسې ځان د کل وقتی شاعر په حیثیت پیژندلو کړی ده، متعارف کړی مې هم نه دی. اوس هم کله کله غزل نیم راشي نو وی لیکم، خو دا تحقیق تنقید مې نه پرېږدي شاعرۍ ته. بس دا هغې خپل یو خوند دی یا خپل یو مزاج دی چې هغې سره مې زیات سمون وخوړلو، نو هغه شاعرۍ ته مې داسې ډېره توجه نه ځي. خو په کار ده، ما شروع هم د شاعرۍ نه کړی و، د یو تخلیق کار ټول نه غټه پیژندلو هم شاعري وي، او بیا مشرانو زما حوصله افزایي هم کړی ده. نو خدای دې وکړي چې د شعر پرښتا کله کله مهرباني کوي، خو هغه انداز سره شاعري اوس رانه پاتې ده.
تاسې د شاعر شرح هم کړی ده. شاعر خو مشکل شاعر ګڼل کېږي په پښتو کې. څوک ورته د شاعرانو شاعر وایي، څوک چې د بدل نه متاثره دی. د هندي سبک شاعر دی په پښتو کې لومړی، څوک چې لومړی نه دی خو مکمل د هندي سبک شاعر دی. او حمید بابا مکمل شاعر نه دی د هندي سبک. شاعر ته تاسو څنګه ور پام شو؟
ادامو زما د خوخه پښتنو کا رشید خان، زه چې د پښتو ادب د میدان ته راغلم، نو د کلاسیکي شاعرانو مطالعه مې شروع کا. خوشحال بابا، رحمان بابا، او په نازک خیالو کې حمید علی خان، کاظم خان، کامگار خټک، تا به مې چې لوستل، نو زه په دې نه پوهېږم چې شاعر به ولې ماته ډېر خوند راکولو. دا شاعر په شاعرۍ باندې په هغه د طالب علمۍ په دور کې ما یو دوه مقالې هم لیکلې. د کاظم خان شاعر د جمال نظریه، هغه خو تا ته هم یاد دي چې ما تنقید ته پیش کړی وه، او په هغه تنقیدي مجلس کې محمد رحیم الهام صاحب او شپون صاحب غوندې لوی لیکوال موجود وو، او د شاعر د جمال په نظریه زما خبرې اورېدلې، او ډېر ښه خوند هم ورکړې وو، بلکې ستایلې وې. او په هغه تنقیدي محفل کې چې نور کوم خوندور بحثونه شوي وو، نو هغه هم تاسو کتلي وو؟
کتلي مې سچ، ما ته اوس هم ټکي په ټکي یاد دي. هغه د شیرشاه ترخوي صاحب، د خدای وبخښي، او د الهام صاحب تر منځ چې کوم بحث شوی وو.
خو د شاعر سره زما مینه د ابتدا نه وه. د شاعر په ځینو نورو اړخونو مې هم مقالې ولیکلې، د هغه د ژوند او خاندان په اړه هم، او د هغه د شعر په اړه هم. خو اصل پوښتنه خو ستاسو د کاظم خان شاعر د شاعرۍ په اړه ده. ما چې د شاعر د کلام لوستلو په هغې کې به مې کوشش کړو چې څه نوې زاویه پیدا کړو. نو کله په عرفاییت لیکل، کله په جمالیات لیکل، کله د شاعر په تنقیدي شعور لیکل، دا به ما کول. او بیا زه پوه شوم چې د شاعر شعر ته څومره ورننوځي، څومره چې غوټې پرانستل کېږي، نو دا ډېر ژور سړی دی او ډېر لوی شاعر دی. تر دې چې بیا په 2005 کې ما د شاعر د دیوان تدوین هم وکړو، د یو کلمې نسخې او د درېو چاپي نسخو نه. نو هغه هم اسد دانش چاپ کو دانش پرندو ټولنی نه او بیا خو ما د شهدا په شرح لاس پوری نو په 2019 کې د شهدا د شرح یو ټوک چاپ شو او اوس سو میاشتې مخکې دویمه برخه چاپ شو خو د شهدا دیوان بیا هم پوره شرح نه شو نو یو برخه د سیغت کتاب بل هم امکان لري زه داسې محسوسوم چې شهدا د سبکی هندی شاعر خو دی چې دی خو د سبکی هندی شاعرانو کې هم شهدا سره خپل ځانګړنې ډېری دي او په هند کې وخت تیر کړی دی د هند ماحول یې کتلی دی سبکی هندی شاعران یې ډېر په ژور نظر کتلی دي پکې د فارسی عربي او د هندي د لغاتو راوړنه داسې شوې ده چې د یو یو لغت نه بله ډېرې معنی اخلي نوې زاویې راسپړي نو زه په دې وروستي دور کې دومره خو رسېدم چې شهدا ډېر لوی شاعر دی د هغه راسپړدل په کار دي او د هغه د شعر تشریح او شرح داسې په کار ده چې یوازې دا نه چې په دې کې شهدا وایي سو بلکې شرح داسې په کار ده چې شهدا څنګه وایي د هغه د وینا انداز څه دی د هغه اسلوب څه دی د هغه تکنیک څه دی د هغه د شاعرۍ هغه تخیل په کومو لفظونو کې ځای شوی دی نو بس دغه یوه هڅه ده خو اوس زه داسې محسوسوم چې د شهدا نه لمن نشم رانغاړلی دغه شرح چې مکمل شي نو د شهدا په نورو اړخونو به ځانګړي کتابونه هم انشاءالله لیکم
تاسو چې کومه شرح د شهدا کړې ده په هغه ځینې خلک نیوکې هم کوي تاسو د خپل کار نه مطمئن یې یا خبر شوی یې چې خلک نیوکې پې کوي تاسو کله ځوابونه ویلي دي
راشد خان د شهدا د شرح په کار کې اطمینان خو نشي کېدی د خپل کار نه زه داسې خو نه یم مطمئن چې ما کومه شرحه کړې ده نو دا کافي ده یا عمده دغه معیار شرحه په کار ده او د دې نه بره معیار نشي کېدی داسې اطمینان خو ماته نشته ځکه چې د شهدا د شعر د بلا زاویو نه شرحه کېدی شي یوازې خیال او فکر نه دغه په ټکنیک ډېرې خبرې کېدی شي او زه داسې ډېر اندازه خو راته نشته په دې سوشل میډیا او په دې فیسبوک کې کله نا کله ځلې داسې ملګري را پیدا شي چې زما په شرح کوم اعتراض یا تنقید وکړي نو هغوی ته زه هرکلی وایم او بیا زما خواهش دی چې زما د شرحې نه څوک مطمئن نه وي نو پکار ده چې زما نه ښه شرح دغه ملګري وکړي څوک چې نیوکې لري نو هغوی ته زما بلنه ده غوښتنه مې ده هغوی نه چې تاسو هم د شهدا شرحه وکړي او لوستونکي به قضاوت کوي شعر شناسان به قضاوت کوي فیصله کوي چې کومه شرحه څنګه ده او څومره ادا شوی دی خو شرحه په کار ده ګوره یو د غالب دیارلس شرحې خو ما لوستی دي نو د شهدا خو یوه شرحه هم نه ده شوې بغیر زمانه چا د شهدا شرحې ته لاس نه دی وروړی شهدا ته څوک نږدې کېدل نه د شهدا دیوان چې چاپ شوی دی نو د هغې اویا کالو نه زیاته موده وشوه او څوک ور نږدې کېدل نه انوارالحق صاحب د هغه اردو ترجمه کړې ده چې منځ سر منځ د ځینو شعرونو وضاحت یې هم کړی دی خو ما هغسې ګران دی شهدا اسانول په کار دي نو یوازې زه نه بلکې شپږتن نور داسې کسان په کار دي چې شعر شناسان وي او د شهدا په شعر پوهېږي نو څوک چې نیوکې لري هرکلی ورته ویم خو ورسره غوښتنه هم کوم چې د شهدا شرحې دي وکړي خامخا به زما نه ښه شرحې هم کېدی شي خو ما داسې څوک ونه لیدل چې شهدا ته نږدې شي او د شهدا د شعر غوټې راسپړي
دا هم یو خبره کیږي چې په شهدا په هدو لپاره د فارسی ادب ډیره ژوره مطالعه پکار ده په خاصه توګه د بدل یعنی که بدل چا نه ولوسته په شهدا نه پوهیږي تاسو هم په دې نظر یې
بالکل د شهدا د شرح د پاره په فارسی پوهیدل بالکل ضروری دي او په بدل هم خو زه به دومره اضافه کوم ساسو د پښتنې سره چې یوازې په فارسی پوهیدل کافي نه دي د شهدا شرحه یوازې په فارسی فهمي نه کیږي په عربي هم پوهیدل پکار دي او ورسره ځینې هندي توري دي چې شهدا راوړي دي نو د هندي پس منظر کې هم که کافي نه وي نو تر څه حده پوهیدل ضروری دي بیا د شهدا د شرح د پاره یوازې د ژبو پوهیدل هم کافي نه دي د هغې د پاره په ساينسي شعور فلسفيانه انداز صوفيانه مزاج یا پوها او ورسره د شعر شناسه چې کوم د شهدا تکنیک دی کوم چې د هندي سبک ځانګړي دي هغه هم پوهیدل پکار دي او په شاعرانو کې بالکل په فارسی کې ډېر لوی شاعر بدل دی خو زه دلته هم اضافه کول غواړم چې یوازې په بدل پوهیدل د شهدا په شرحه کې مرسته نه کوي بلکې شهدا چې د سبک هندي کوم شاعران یاد کړي دي په هغه کې شوکت بخارایی هم شامل دی په پاره کې غنی کشمیری هم شامل دی، پاره کې صاحب تبریزی هم شامل دی، او یو شمیر نور چې دا شهدا ستایلې دي او دا ټول د سبکې هندي شاعران دي، نو په هغه په دلم پکار دي. تر څو پورې چې زما تعلق دی، نو ما د عربی ژبې کوم کورسونه خو نه دي ویلي، خو د قرآن حکیم ترجمه مې دومره کړې ده چې د عربی په هغه بنیادي شد بود ورته چوي په هغې زه پوه شوی یم، او ورسره د عربي لغتونو نه زه ډېره مرسته اخلم. المنجد او الماجم او ځینې نور لغتونه د شهدا دپاره ما کتلي دي، او فارسي خو زه د الله پاک ډېر شکر ګزار یم چې ما په خپل کلي ولس کې د خپلو افغانانو ملګرو نه او موږ سره په کورونو کې چې کوم اوسېدل خلکو د هغوی نه مې ابتدا کې زده کړې وه. بیا مې د خانه فرهنګ ایران کورسونه وویل، بیا مې د فارسي ادب خپله مطالعه وکړه، د مولانا د سعدي او د حافظ نه علاوه ما د سبکي هندي شاعرانو کتل. بیا د نن نه داسې 15 کاله مخکې ما د فارسي نه په پښتو کې نثري ترجمې وکړي. بیا زه دې ځای ته راورسېدم چې نیخ په نیخ په فارسي کې لیکونه مې وکړو. بیا مې یو قدم نور داسې واخیستو چې په فارسي کې مې شاعري هم وکړه. نو د فارسي کیسه خو ماته اسانه ده، عربی کې مې پوهه محدوده ده، او د هندی د پاره زه د لغتونو نه مرسته اخلم، خو ورسره د شهدا د شرح د پاره دغه ټولنیز علوم چې ما یاد کو او شعری تکنیک چې ما یاد کو دغه هم ډیر ضروری دی. کتل او پاره دومره قدر پوهیدل چې د شهدا د شعر غوټه راسپړلو کې اساني پیدا شي.
د مشال ریډیو ګران اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو. سندره تاسو واوریده. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
پا
په خو به دا خبره ډیره کده اوس هم کیږي دا زوړ بحث ته کنه چې شاعری ډیره شوی دا پکار چې نثر ولې کلی شي په پښتو کې او نور شاعری نه دا پکار اوس خو نثر هم ډیر لیکل کیږي خو داسې کتاب ما ونه کتو چې خلک په انتظار وي یا چاپ شوی وي خلک په کترنو ورته ولاړ وي چې یاره په نثر کې هم کنه دا پښتو کې ډیر دا کار کتاب چاپ شوی ډیر ګټور دی یا ډیر خوندور دی خو دا زمونږ د عمومي رویه دغه څه ده کنه څه ښه کتاب لیکل شوی نه دی په پښتو کې
پختو کې د نثر په اړه به زه دومره ووایم چې ضرورت خو اوس هم زیات دی اصل کې دا خبره ذکر کیږي چې په پختو کې نثر او نظم کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نثر کم دی خو غیر معیاري شاعري ډیره زیاته ده او دا شاعري داسې ده چې بس چا څه په خوله راغله نو ورله د علم ضرورت دوی محسوسوي نو ورله د پوهې نه د مطالعې حالانکه شاعري چې دی د هغې ټیکنیک ډېر ریاضت غواړي ډېره پوهه غواړي خو هغه هم خلک نه کوي او شاعری کوي نو پښتو کې شاعری ډیره زیاته کیږي نو ځکه غیر معیاري شاعری هم په مقدار کې زیاته ده نثر کم لیکل کیږي نو غیر معیاري نثر هم کم دی او تاسو اشاره وکړه چې په پښتو نثر کې هم داسې کوم شاهکار کتاب تاسو ونه لیدو نو تاسو ذهن کې عالمی ادب دی لکه مونږ نثر په دغه دوه غټو خانو کې تقسیم کو چې یو علمی تحقیقي او تنقیدی نثر دی او بل تخلیقي نثر دی نو په علمی تحقیقي او تنقیدی نثر کې خو مونږ ډیر څه لرو ډیر علمی مباحث شته په کتابی صورت کې که یو شخصیت هم زه یاد کما ارواحات دوست محمد کامل نو داغوی علمی نثر د ډیرو غټو ژبو د نثر نه زیات معیاري دی خو په تخلیقي نثر کې مونږ د عالمی ادب چې کوم معیار دی هغه کوم شاهکار کتابونه نه لرو یعنی تاسو روسی فیکشن وګورئ نو فیکشن نه مراد دا دی چې افسانه ډراما ناول درې واړه نو که مونږ ګورو د ټالستای یا د چیخو یا د زلې نورو لویو لیکوالو یا په فرینچ کې د زلې لیکوالو یا په مغرب کې په انګریزي ادب کې ځینې لیکوال داسې شته چې په تخلیقي نثر کې ډېر لوی نمونه دي یعنې مونږ بلزاک یادولی شو مونږ ځینې نور د عالمي شهرت لرونکي لیکوال یادولی شو نو هغه سي معیاري تخلیقي نثر خو پښتو کې بالکل نشته دا خصاصو خبره سمه ده تر دې چې په اردو کې کوم افسانوي ادب دی نو مونږ د هغه معیار هم لا لیکوال پیدا نه کړی شول یعنې مونږ د منټو یا احمد ندیم کاسمی یا راجندر سنگھ بیدی قرت العین او ډېر نمونه دي چې د فیکشن په میدان کې هم پیدا نکړی شول خو زه بیا هم مایوس نه یم زه بیا هم داسې ګڼم چې په ډراما کې د ابتدایي دور په ډراما نگارو کې حمزه بابا او په وروستي دور کې ډاکټر اعظم دوی لیکوال دي هغوی سره ډېرې خبرې شته په افسانه کې مونږ د کلندر صاحب او همیش خلیل صاحب په دور کې ګل افضل خان او زیتون بانو په دغه دور کې یو شمېر افسانه لیکونکي هم لرو په نوي دور کې مونږ د نور الامین یوسفزی او فاروق سرور غونډه خلک لرو چې هغه تجربه مخ په وړاندې بوتلې کبه چې طاهر افریدی صاحب شروع کړی و نور لیکوال په ناول کې سره د وچ نه ولونه ډیر لیکلې شوې دي خو ډیر لیکوال نه لرو د رسا صاحب او د تایزی صاحب او د نور محمد ترکی ناولونه د کدر وړ دي خو د نړیوال معیار ناولونو سره نه شوې خو رستو لیکوالو کې احمد زی صاحب ډیر کار کړی دی خنا ولونه لیکلی دي نصیر احمد زی
ارواحات نصیر احمد احمدی
او ځل نور خلک شته خو نتیجه دا چې مونږ د عالمی ادب تخلیقي نثر خو لا تر اوسه ولونه لیکلې شو خو هڅې روانې دي امکان لري چې مونږ د دغه معیار نثر ته ورسو
ډاکټر صاحب تحقیق سره سره تنقید هم یعنی کره کتنه چې ده په پښتو کې هغه شنو ده ونه کړل لکه په نورو ژبو کې چې کړی ده د دې وجه سره
بالکل د تنقید سره نخې خو زمونږ په کلاسیکل ادب کې شتون لري د خوشحال بابا په دستارنامه کې او تر دې چې په کلاسیکي شاعرانو کې په شعر کې هم تنقیدي اشاره شته خو کله چې مونږ نوي تنقید ته راځو نو په نوي تنقید کې مونږ پښتو تنقید ډېر رسته پاتې دي مونږ د انګریزي ادب خو پرېږده یا روسي ادب خو پرېږده یا فرانسیسي ادب خو پرېږده اردو ادب کې هم مونږ یعنې خپل پښتو تنقید د هغوی سره په مقابله کې یا موازنه کې نه شوي خو اردو کې هم د تنقید نگارو د ناکدارو یو لوی بهیر په دې شلمه ساده کې موجود وو مونږ په پښتو کې چې کله د تنقید د معیار ته ګورو مقدار ته ګورو نو ولسی د بجرګې یو کردار لوبولې دي او په هغه کې هم د کاکاجی سنوبر حمزه بابا او کامل صاحب غوندې مشران موجود وو چې هغه نړیواله ادب کتلی وو په ځانګړې توګه کامل صاحب او بیا روستو مونږ سره د اجمل خټک او کلندر مومند صاحب، همیش خلیل صاحب، او زړه داسې لیکوال چې ولسی د بجړیې نه بهر وو لکه تقویم الله کاکا خیل صاحب او دغه معیار سره نور چې هغه د عالمی ادب نه خبر وو. د تنقید دغه رجحانات راغلل خو په هغه پیمانه نه دي راغلي چې اطمینان وشي. او زه به دا ومویم چې پښتو سره یو کار شوی دی چې کومې تنقیدي نظریې او مباحث په مغرب کې زاړه شي نو مونږ ته راورسي او مونږ ورته بیا د جدید تنقید نوم ورکو. 50 کاله په تیر شوي مونږ لپاره جدید وي. دغه وجه دا ده چې زمونږ په عالمی ادب نظر کم دی، په عالمی تحریکونو مو نظر کم دی او ډېر رستو مو وکتل. نو د دغه رستو کتلو په وجه او د کمو لیکوالو د کتلو په وجه زمونږ د تنقیدي سفر لږ سست پاتې شو. نن هم مونږ د تنقید په هغه مقام نه یو چې مونږ د ډېرو غټو ژبو د تنقیدي معیارونو سره سیالي وکړی شو، خو زما مزاج داسې دی چې امید او هیله ډېره لرم. نو دا نوي نسل نه مې امیدونه شته چې هغوی په نړیوال تنقید نظر ساتي او پښتو ته به دغه نوي نظریې او مباحث تنقیدي میدان ته هم راوړي.
ډاکټر صاحب، د نورو ژبو په لیکوالانو کې په عامه توګه ټول نه یادوم خو عموماً داسې وي چې څوک ناول لیکلی شي هغه ناول لیکي، څوک چې ژباړې کولی شي هغه ژباړې کوي، څوک چې شعر لیکلی شي هغه شعر لیکي. دا زمونږ پښتو لیکوالان چې دا هر څه کوي، یعنی یو سړی شاعر هم وي، هغه نقاد هم وي، کره کتنه کوي، ناول هم لیکي، لنډې کیسې هم لیکي، او ډېرو شیانو ته لاس اچولی وي. د دې وجه سره ستاسو په خیال؟
بالکل، دا ډیرو شیانو ته لاس اچول دا موډر ښه پوښتنه وکا، داسې نه ده پکار. هر لیکونکي ته ځان تلل پکار دي، د خپل صلاحیت اندازه کول پکار دي او د خپل لیکونو په اړه د خپل دور ریسپانس او عکس العمل ته کتل پکار، نو بیا په هغه میدان کې کار کول پکار دي. د شمار سو کسان داسې کېدی شي چې هغه په ډیرو صنفونو کې وارد وي او معیاري ادب تخلیق کړی شي، هغوی خو څه خبره نه ده، بالکل دی کوي، په ډیرو میدانونو کې دی کوي. خو زمونږ د پښتنو مزاج داسې دی چې دوی سوچ کوي چې د پښتو ادب تاریخ لیکلی شي نو په هر صنف کې دی زه موجود یم، زما ذکر دی وشي، او که هغه بیا د هغه معیار ادب تخلیق کولی شي او که نه تخلیق کولی خو په هر میدان کې لاس وهي. ګوره، دا د تخصیص دور دی، او کم لیکوال چې یو خاص اهلیت لري په کم خاص میدان کې په کم خاص صنف کې په کار نه چې په هغې کې کار وکړي، هغه که د یو میدان نه زیات هم وي، دوه وي، درې وي، پنځه وي، خو هر میدان کې کار کول دا ډېر کم امکان لري چې یو لیکونکی دی په هر میدان کې کامیاب وي. زما خیال دی چې که زمونږ پښتنو لیکونکو کې څوک داسې کوي نو دا ډېره ګټه نه لري. محدود اصناف، محدود میدانونه، په کم کې چې اهلیت زیات لري، په کم کې چې تخلیقي زور لري، په کم کې چې علمي زور لري، هغې ته راتلل پکار دي. اسې هم د تخصیص دور دی، نو دغه تخصیص په وجه باندې صرف په هغه میدان کې کار کول پکار دي چې په هغې کې د ډېر لوړ معیار ادب تخلیق کېدی شي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، اوس وا د مکو او سندره اورو.
وای چې تو به تار واس مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، شیخ د دې داسې خطا س مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب، وای چې تو به تار واس مطلب.
مطلب
سندره تاسو واوریدا. اوس بیا د ډاکټر حنیف خلیل سره خپل مرکې ته دوام ورکو.
ډاکټر صاحب، په خوا چې د مجلو او د ورځپاڼو دور و، که ادبي مجلو کې به مقالې راتلې، مضمونونه به راتلل، ورځپاڼو کې به دغه شیان چاپېدل. که تاسو یاد وي، زمونږ اول پیل هم چې هغه افغان ادبي بهیر مو چې جوړولو، اول پیل د دې نه شوی چې مونږ به هغه فلبدي مشاعرې کولې او هغه به په وحدت اخبار کې چاپېدې. یاد به یې درته، ځکه دومره زړه خبره خو نه ده. زړه خو ده، تقریبا دېرش کاله خو به یې کېږي، دېرش نه هم زیات کېږي. خو بهرحال اوس دغه د سوشل میډیا دور دی، واټس اپ دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، د دې شیانو راتلو سره په پښتو ادب باندې څه اغېز وشو، مثبت دی که منفي دی؟
راشد خان، بالکل، تاسو چې کوم دور ته اشاره وکړه کنه، د اخبار او د مجلې دور یا د کتاب دور، کتابونه خو بالکل د پخوا راسي چاپ کیږي، خو د اخبارونو د مجلو چې کوم دور وو، په هغه وخت کې ادب معیاري تخلیق کېدو چاپ کېدو. د هغې یوه وجه خو دا وه چې په اخبار په مجله کې باقاعده یو مدیر وي، د هغې یو ماهر وي، د هغه لیکونو یو کتونکی وي، او غیر معیاري ادب نه چاپ کېږي، د یو سینسر نه تیری د یو معیار او پیمانې نه ادب تیریږي، بله په یو اخبار او مجله کې چاپ کیږي. خو دا سوشل میډیا چې ده، دا بالکل آزاد ده، نور ته د یو معیار او پیمانې ضرورت شته، نور ته د یو چیک او د سینسر ضرورت شته. د چا چې څه په زړه کې راځي هغه وایي، او په آزادانه انداز باندې بس دغه ټولنیزو رسنیو ته ورکوي. نو دې زموږ ادب ډېر راټیټ کو، معیار یې راوغورځولو. نه یوازې معیار، بلکې اخلاقي قدرونه هم خراب. دغه دومره بے مهاره او دغه عمره آزادي چې هر څوک دی هر څه ووایي او هیڅ چیک اینڈ بیلنس دې نه وي، نو دې یو طرف ته معیار راوغورځولو، بل طرف ته اقدار راوغورځول، اخلاقیات یې خراب کړو. په کار خدا و چې مونږ د سوشل میډیا د اسانونو ډېرې غټې فائدې اخیستی وې، او مونږ د ډېر لوړ معیار ادب هم د ټولنیزو رسنیو په لاره خور کړی وې، خو هغه سی ونه شوه. نو دا بالکل زمانم چې په کومه اداره او په کومه رسنۍ کې پیمانه نه وي، د چیک او د کتلو یو خپل معیار نه وي، نو ادب هم غیر معیاري کېږي او نورې څانګې هم غیر معیاري کېږي. زه داسې ګڼم چې سوشل میډیا زمونږ ادب ته، زمونږ قدرونو ته، زمونږ علمي معیارونو ته زیان رسولی دی، ګټه نه ده رسولی. د معیار په حواله ادب ډېر راپرېوتی دی.
د دې ټولنیزو رسنیو په برکت ډېرو ځوانانو، الکانو، جینکو پښتو لیکل هم زده کړل، ځکه چې دلته خو پښتو په نصاب کې نه ور لیکل هم ډېر ګران، اوس ډېر خلک لیکلی شي. نو دې ته مسو هیله شته د پښتو راتلونکي چې دی، پښتو ادب او د ژبې راتلونکي، دې ته څومره خوشبین یې تاسو؟
د ټولنیزو رسنیو چې کم مثبت کردار دی، کم ګټور کردار دی، هغه دا دی چې خبره زر رسي، هر چا ته موقع په لاس ورځي چې خپله خبره وکړی شي، او د دغه موقع په وجه باندې د پښتو لیک لوست په دغه مشینی ماحول کې هم زده کول آسان دي، وخت کم او تیزی زیاته شوه. نو دغه خو مثبت اړخ دی، او زه خوشبین هم یم چې که دغه مثبت اړخ سره معیار په نظر کې وساتلی شو، اقدار په نظر کې وساتلی شو، او دې خبرې ته غور او فکر وشو چې لیکونکی دا سوچ وکړي چې زما یو نوم دی، او د دغه نوم د تحفظ وشي، د دغه نوم د قدر وشي، درناوی وشي، ځکه معیار په کار دی. نو شاید چې د سوشل میډیا دغه اسانه مونږ ته ګټه راکړي، او د پښتو زده کول هم مونږ ته ګټه راکړي. خو له بده مرغه زه وایم چې زمونږ لیکوال د سوشل میډیا کاروونکي هغومره حساس نه دي، هغومره پروا نه کوي، د خپل نوم او د ذات او د شخصیت تحفظ نه کوي، حفاظت نه کوي. که دغسې ځونه وشو، نو د سوشل میډیا ګټه ډېره زیاتی دي.
تاسو خو بلا شاگردان هم لرې، نو د خپلو شاگردانو نه، د دوی د کار نه، د دوی د تخلیقاتو نه، یا د دوی د کره کتنې نه، یا د دوی د تحقیق نه، څه مطمئن یې که نه؟
راشد خان یو خو زما د پوهنتون شاګردان دي، نو هغوی ما نه ادب هم وایي او د ادب نه علاوه نورې څانګې چې دي هغه هم د پښتونخوا سره تعلق لرونکي یا ځینې نور مضامین، نو هغه خو زه په دې کې نه شمارم چې هغوی د هغوی د ادبي کار نه مطمئن یم که نه یم. البته په ادب کې زما چې کوم شاګردان خو ورته نه یم، زما کوم ملګري دي او کشران دي، نو هغوی کار کوي. د زیاتو نمونه خو نه شم اخیستی، خو یو زلمی نه مې ډېر اطمینان دی یا امیدونه دي چې هغه دی عباس خلیل. عباس خلیل په اردو ادبیاتو کې خو ایم فل کو اوس پی ایچ ڈی ته روان دی، خو په اردو پښتو دواړو کې لیکي او مطالعه هم ډېره سنجیده مطالعه کوي او ځینې نورې خوبې هم لري. نو عباس خلیل له مې امیدونه ډېر دي چې انشاءالله را روان دور کې به پښتو ته هم ډېر څه ورکړی شي او د اردو ادب نه به هم ډېر څه پښتو ته راوړی شي.
د نوو لیکوالانو ته څه پیغام ورکول غواړی؟ څه لارښوونه ورته کول غواړی؟
نوی لیکوالان که د معیار خیال وساتي او مقدار ضروري نه ګڼي، دغه بالکل د سوشل میډیا د ازادي غلط استعمال نه کی، د خپل ژبې سره د مینې تړون او د شناخت د احساس ځان سره وساتي. د سوشل میډیا په استعمال کې یوازې ټکنالوژي او ساينس او د مادي علوم په نظر کې نه ساتي، بلکې قدرونه، پښتونولي، تاریخ، ادب، ژبه، د دې اهمیت هم ځان خبر وساتي. نو زما خیال دی چې مونږ به هم خوشحاله یو، زمونږ نسلونه به هم خوشحاله وي او زمونږ هغه روحاني سکون به هم بحال پاتې شي چې زمونږ نوي زلمي زمونږ د ژبې، ادب، تاریخ، قدرونو تحفظ هم کولی شي او د دې په اهمیت هم خبر دي. که دغه پیغام ځان سره وساتي نو خوشحاله به یم.
حنیف مخکې تر دې چې زمونږ مرکه سرته ورسي او خدای پیمانی وکړو، زه یو بیت وایم او ستا ذهن ته چې هر څه درغله هغه به زمونږ اوریدونکو سره شریک کړي چې د دې بیت په اوریدو تا ته څه در یاد شول. بیت داسې دی: و اسمان ته به د شیر زینې کښېږ دي که حمید د غم له سره زنګون وکیش.
په آخر کې مو ډېره د خوند خبره وکړه. عبدالاحد پیغام صاحب دی، الله لري چې په هر دیار وي. تاسو ته پته ده چې زمونږ د افغان ادبي بهیر د ناستو هم او په صدر کې د چایو هوټل کې زمونږ د ذاتی محفلونو د ناستې هم یو ډېر خوندور ملګری و عبدالاحد پیغام صاحب. به دغه شعر ویلو لکه کم انداز کې چې تاسو ویلو، و اسمان ته به د شعر زینې کښېږ دي، او دغه هغه سټایل چې ورسره رایاد کې. نو یو پیغام صاحب او یو عبدالوکیل سولامل ډېر د خوند سړی و. نو دغه ستاسو سوال پوښتنې او دغه شعر سره ما ته ډېر سره یاد شو، یو حسینه ماضي، یو د ښکلي یاد هغه دور. نو الله دې دغه ملګری لري او تاسو هم خاده خوشاله اوسئ.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ډاکټر حنیف خلیل مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.